دجوان رنگونه د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کو. زلزله څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې دې پوښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر ځمکه 190 کیلومتره لاندې و، نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو. او په افغانستان او پاکستان کې تر 60 ډېر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډېر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی سادات صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت صاحب، تاسو ته، تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه د داسې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دغه نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو د هریزور ده او بل د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعاله کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی
ویژه تدابیر
یا خاص تدابیر
ورته ونیول. انجینر صاحب، ساداتی و بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي. د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوئ چې اورېدونکو ته هغه مقنعه ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتک انجینری بخش ده بیا ورته خسته کړ نه شي. نو مطلب په داسې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته را رسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي، نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي، نو چې د اویا نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
دې مسلې ته به وروسته راشو. بله دې مسلې ته به وروسته راسو چې قومي ودانۍ کومې دي، کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکې ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څه نورې خبرې وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر مځکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د ورستې زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتر لاندې و، شدت یې هم د رشتر په حساب ډېر زیات و، شپږ نیم درجه ډېره قوي زلزله و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز یې لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بله مسله هم که زما ذهن ته ګرځي نه پوهېږم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینو عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلمه سادات صاحب ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل هم ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا د مځکې د سر فیصله هوا او تر جاذبه د مځکې پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د مځکې دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د مځکې دی چې د مذابو د موادو نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي، لکه په افغانستان کې د آخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه رشتر و. رشته هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازه دا لغزش د جبرو په څه اندازه که چی دی ډیر غټ لغزش وی، نو چه هر تمرم چې عمیق وی هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات دیر لري او ضربه شدید وی، او که چی دی هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وی کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات به هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده، نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کېږي د ډبرو د ښکوېدو له امله دې ته مونږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کېږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخې لرو د دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سادات صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته ځي، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو، هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک. یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودزیکی، یعنی دیدی چی علائم در زلزله مون کولای شو پیشبینی کوی، یعنی پر دا درزونه چی د ساتلایت اکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چی دا درزونه ډیر واضح جیودزیکان کولای شي چی وګوري. به مونږ جیودزیکی شبکه فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی، چې کچیری په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق سوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دلو چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي، اوبه استخراجی استخراجیږي، دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله، دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې د لیدل کیږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دې مځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخل غزنین خبری کنسروان سم.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام، او پوښتنه می داد ملمنو محترمو، افغانستان یعنی د اټکل مخه د هوا د اټکل مخه افغانستان، آیا سش کال د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هیوادو سره کې پرتل کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري، په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ ملمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند که د دوی منظور داده چې آیا دا هم زلزله پیش بینی کړی شي او کنه شي کړی دی، چې دای وای چې امکان څومره دی، که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډیر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډیر زلزلې هم کیږي، چې په دې برخه کې څه کار کړی دی او کنه دی کړی. ډیره مننه دیورو پښتنه.
زلزله خودش یو پدیده ده چې قابل پیش بینی دست دقیق نده. خب هم نظر به مسکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چه مثلا کال که ادمان یا شدید از زلزله کیوی چه افغانستان هم دقیقین هم مستثنه نده، نو زکا هم احتمال دهشتا چه هر کال یا قوی زلزله پا افغانستان که وشی، زکا چه خصوصا دقیق کابل یا دقیق لینونه چه ما تشریف کن چه درزونه دی یا دغه فال چې تستی وی دی د افغانستان یا وین چمن د اوله د هریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزله فال درزنه دی. کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لاس ورځنن په ډیر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوي خورز زلزله او شو په دغه لاین باندې یو ځلې زنی وای چې لاس ورځي، خو په عادي باندې چې ونیسي یعنی د لاس یا شل ورځ نن ډیر د سپ دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اوره کړی وو. نو دا خاتونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغه سې دي،
انجینیر صاحب یو مسله د ډیر زلې داسې شوي دي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بله مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډیر وي تر مځکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته او که نه؟
تاسو ښایسته پوښتنه وکړه، دغه موضوع ته به بیا ښه ټیکنیکل یو ځلې راشم. خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي، دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو، اکثرا دلته اوبه دي. نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي، نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونیستل شي، د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي، او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه، چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي. یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کال په جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضلې سره مخ ده کنه، چې د ځمکه کینی کنه. دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیب شي او ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي، دا خو پر د کده جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات ډکوي. خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دسې ده چې رسرسي اوبه ټول ځي، دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي، یعنی دسې فضا ورته
وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم. ستاسې خپلې خبرې په یاد لري، یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
مننه البته نادر صاحب، سلامونه وایم محترم، بلکې ټول اورېدونکو ته محترمه
سلام.
البته موږ نظر خدا ته مننه ساينسي عقل باندې موږ نه دوه په نن ورځ خبره. خو بعض وختو کې ګورو افغانستان کې زیاتره وختو کې ګورو چې موږ تاسې ان دې څه غټ غټ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي، نو دا د افغانستان کې دې زیاتره جوړ کې دې شي معیاري په کده کې څوک تقریبا دې په ګرو کې شي، دا تا ته صحیح جوړ کې، یعنی دا درنو شان باندې تاثیر کوي، دا زلزله کې پکې دي. نو دا دې ورځې په فوري تقریبا زیاتره وختو کې موږ ګورو چې دا کورونه باید شمار صاحب دا رقمي چې تختونه کې جوړ شي، دا به د سترا ورته زیاتره جوړ کې دا یو رواج شي. یعنی دا باور سره یزګان کې تقریبا دا زیاتره ځوان په فټه فاصله افغانستان کې ولې په بستر موږ تاسو افغانستان کې موږ څه کوشش نه کوي.
سلامت اوسه، په دې به هم وروسته تاسو خبرونه اوري، په دې به خبرې وکړو چې څنګه کلک د موز زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دی هغه څومره مقاومې دي، په دې به هم خبرې وکړو. انجینر صاحب ساده تاسو خپل خبرې بشپړې کړئ، بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني. مننه کوم.
نو منظور مې دغه ده چې په نورو ممالکو کې چې پیشرفته دي او د هر چی شي منجمنټ شته، دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی، یعنی خلک به په وجوب سبیر سرگردان شي. دویم به د سیسی چې د ځمکه خپل د سطح د دې نه نشاست دایس کې د ځکه د الله د طبقه خو وبدي د خالی پات کې کله چې موږ راباسو ته یو تاسو وګورئ چې موږ کویګان موږ تاسو د غجوار تاګانی را افغانستان کې ستړي پر قدم کې سړی دی جوار تاګانی شي. کله کله خلک ولری سیستم باندې عیارای خپل پټي ورګوندي وګکې، ځکه داسه استاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیرې لهج هانته مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوي سولر سره د برق انرژي تامین کیا او برو وسینو. دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي، باید د فرنشاس کې وو تهران خاطر سو ګورای په کال کې تقریبا 5 سانتي یا 15 سانتي پورې فرونشاست دی. همدغه سي کابل هم تر 15 سانتي په کال کې فرونشاست لري چې ډېر کم محسوسېږي. ته وخت مخکې یو دا ډېر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یوه زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادداشت کړی و. هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو دغه غږ هم ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو ورباندې لیکنه کړې و چې دا احتمال لري فرونشست اوسي، ځکه د کابل هم د انجینرانو له طبقات خالي شوي دي. دا د جدو بلمندلون ته به ډېر نقطه کوي، ځکه کله چې د دې لاندې خالي کله چې ځمکه لږ مثلا 15 سانتي فرونشست کوي یا سټلمنټ کوي کینی، نو دا بلمندلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي. نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاومت ودانیو په اړه خبرې وکړي، کلن په دې اړه مرته وست. مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي. لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کمی چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه د باندې یو تماس ونی سم چې دا څه چې خپل د نن په مزکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي دي را کېدو په اساس باندې، ازادي دو په اساس باندې کیږي چې د انرژي او زائد د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به یي پدې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وي، او ک درجه د رشتر د زلزلې 8 درجه نه لږ وي، نو دلته دومره نه احساسي ک در 8 بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلای شو، او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان د ځایو کې پیدا کیږي. چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته. مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاتله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد. دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي انشاءالله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای پر ځای کړی دی. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اولو دوم منزل او دا منزلون ډېر احساسي، یا پاس منزلونه نه احساسي. په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي، تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی، یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
بله ډېر مننه انجینیر صاحب نادم. انجینیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، بې شمېره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او که نه؟
ډېره مننه. ډېر اساسي سوال همدغه دی، نو دې ته به ښه تفصیل ځمه لکه تاسو به فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین شي، اول باید د دې خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تر څو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرنګ کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا دا اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم دی، موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټه دي، سټریپ فاونډیشن، چې هغه داسې متوسط منزله تمیزنه، مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي، چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس دلې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان او نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځای کړل چې موږ مو چې سټرکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي، په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو، بیا تعمیر د هغې په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله اوجن چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پیدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی و چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه یا ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپل تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا حتی وایو چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نشئ پیدا کولی. ډیر کم به پیدا کوئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي، چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویده شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیته کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغه ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانه، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، د ټول امکانات آیا په کې نظر کې نیول شوی دي کنه. کابل کې خود یو ګلګل میری و د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنډ منزلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و او چمن خط د دغه نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنډ منزلونه چې جواز ورته ورکوي، چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالۍ کې ده، ده باید دغه ټول نقشه ویزه کړای وای د ټول بخشونو به د سیاوی ویزه هم کړی دی ماته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ماته پلاس راغلی ځکه زه ټکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براولم یا به خپل ورسره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردونکې و اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات دومره نشته دي په دې لحاظ متاسف ډیر ضعیف یو نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې او بل خبره دغه ده چې هلته مونږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغې مسلت او د دې ناحیه سره امانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغسې دي دا نواحي او مسولیت دغه ده چې کله یو تمیز یو ځای کې تطبیقېږي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې وروره تا نقشه اخیستې شوار وایي نه نو د یو
بله
یعنی له ګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وکړو
بله
د دې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تامین نه بده چې یعنی پښتنه نوی شوی چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطندارانو حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو چې مخکې هم ما د ټلو تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت به وروسته لږ مشکلات چې هغه هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اسمان احمد ته دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خو دومره معلومات نه لرله چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه سیدا کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چاټ به باشي تاسو پر نو چټ نه پر ورته غږ کول چې وروره زموږ تجور کده به
ډیر مننه bale یعنی توجه نه شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبري وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزلې خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همدا سپاتي خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومت کورونو په برخه کې مې یو چرته کتل چې وای هر څومره چې ودانې سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رانا واچوي مهرباني
مننه رښتیا مګه سره په دې چې دا سپېڅلې سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم د ګومبدي دغه د ګومبدي خپل په صلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې په مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړي یا د عمو خښتو جوړي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په صلاح کاګل دی دومره کانګریس نه دی چې د دې په اصطلاح درون وو چې یو د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خوا لکه انجینر صاحب چې ول دومره فساد وو چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندارد جوړ شوی دی دا نور خو کابل ښار وګړي نور ولایت کې واقعا د فساد له امله نخشی هستم ویزیت شوی ندی
بله انجینر سیم نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریک دیر لرو دا خپلا خاوره چې پخی خخې کې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړی مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي دا ټول مادن دی او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خښتونه استفاده وشي په دې چې پخې خخې هم په دوبي کې سړه ده او په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همداراز انجینر سید ذبیح الله سادات
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
انجینیر صاحب سادات ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام یې ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغې ته مونږ وایه وایي پنځه درې چې وایه یې ډېره وي هغه ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاین وو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغیي ګاډرونه وایو یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو زنې مساجد هم مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاین هم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوړي دي پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي هغه کې غټې وایي مثلا حدودا د شپږ نیمو یا اوو مترونه ډېرول بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي یعنی فلزي ډیزاین شوی وي فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل دښتې پراس مونږ ورته وایي چې قیچي پوش په فرسي کې ورته وایي په قیچي پوش باندې یا په پي ای بي باندې چې یو نو سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغې باندې هم درېږي دغه تاسو به د یو بازي سالونونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي همدغه پي وي باندې درېدلي خو دا کانکریټ یوازنی عیب دغه ده په دنیا کې چې درون ده او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب ملوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنېږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغسې ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر زاد دی یو ضریب د کتلې یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي نو خبره دې چې دغه غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي لکه مخکې چې ډیزاین شوي نه دي نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو چتونه یې داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي د سیلر ډیفلیکشن کې منځ ده چې یو کلا کلا 15 سانتي یا 8 سانتي د سی منځ دغه منځ کې د چت د سره خطه شي دغه سی د پاتې کیږي. نو دغه زه به غکې سره سره ضروري چې د ځنګ حکومت چې چپای کما پری دمه اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 تمریسي سوی ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خو درست تدقیق سوی نه و په همدغه 40 کالو کې بې غوري ورته سوی و دولتي و خو چتونه یې همدغسې ډیفلیکشن کړي. نو په دې اړه یعنی ډېر مشکلات
همدې
برخه کې چتونو
بله ډېره مننه سلامت اوسې سادات صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه 2:00 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:20 او 0:20
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته؟
زه فکر کوم چې نه، په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت زایشا داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله، دا تاسو وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دو منزله دي، صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت مونږ دولت او د سینمای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو. په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دیږي چې دا کرخ ته چمن پوریږي، نو پر دې کرخ باندې پراته ده مونږ په جوډیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخپل دا کار کړی دی، یعنی پر دغه کرخو باندې مونږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله، او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي. او په کابل کې په خو مونږ ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنوګین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازګیری کوله، او په دې چې دولت تضمین ورکړي یا دولت یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پېښ کړي، یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سیم تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي، په دې چې دا علائم د زلزله یا تغیرات د دمځکی د قشر پیشبینی کیدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګیری په اساس باندې. نو دغه لپاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسه د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګول دی که سمن دی چې هلته وارديږي یا د نن افغانستان کې تولیدي کې به ستاندارد په نظر کې ونیول شي، په دې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندارد په حساب کوي، دوی خو نه پوهیږي چې دا سیخ ګول مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 14 ستاندارد کوم دی، نه دوی ته معلوم نه دی. دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم. اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوی دی ټول سیپټیک تاګانې لري، دا ډېر خطرناک دی، هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سیستم کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه د سیپټیک چادي نه د ټول فاضلاب دی یو خواته یوسي بته دی په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نورو مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مزیک لاندې اوبه کم نه شي. دا ټول هغه عوامل چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې.
ډیر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د زلزلې په جریان کې او د زلزله نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیمېږي او د زلزله نه وروسته هم په دې فاز تقسیم هوای شو. نو د زلزله نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټ غټ قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلوېښت قرار مون لري. مثلا موږ تاسو چې اوس پوهېږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغه څه واقعي کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږه قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چې مثلا یا یو غټ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولی نه وي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې باندې نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه؟ په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنې د همدغه بیډ یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتن هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شوي کړو، زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډاردو مملکو کې او ستانډاردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې رش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات د سنیاري مهندسي شوي نه دي اکثره، نه چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه فی متر مربع، 200 کیلوګرامه فی متر مربع باندې ډیزاینېږي، دلاله چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دو چنده دغه اندازه زلزله او دغه نور مسائل په کې نظر کې نیول شوی دي. وزن یې نو په حد امکان مثلا لفت نه استفاده و نشي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل سي مکمل، ځکه احتراقات و نشي کار جریان کې. نو که کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څوک لفت کې بند پاتې نه شي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکړم، خو زلزلې په جریان کې د تعمیر چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کې؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
ډېر ښه پوښتنه وکړو. یو قاعده ده ترینګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترینګل تاسو په بډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسئول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، حتما د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنس فریم موږ ته وایو، د دې په مقابل کې ځان کې ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې چالتا ایس ای ایس ایډیا یعنی ټیکنیکل چلو شو د دې موثبات غوړي سره یو ګری کم کټګوري کې ده. او کابل چې کله موږ موثبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي، دا ځکه باید مکمل تعمیرات د سیخ بندي د لحاظه دغه سیخونه سره جنگ کیږي د دې مرکزونه به اسپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته که تفصیل ورکړم خلک پوه کیږي نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منوزل کی وي همغه هلته تم شي څه مشکل نشته خو که تعمیرات ستاندرد ډیزاین شوی نه وي خو هر څوک پوهیږي چې دا مشکل شته چې مثلا همدغه ونړیږي یا مثلا ګاډر کراک کی یا همدغه یا بلم جالب خبره دغه ده چې موږ تاسو دغه عادي ژوند کې کلیدلې د یو لارګي چې عمودي د سپورت یونی شو چې د سیو خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په مواصبات کې چې موږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي ده دغه مرکز سکر د دې مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل مواصبات د دې هغه دی
بله
ډریفت مواصبات موږ ته وایي چې انجینری کې نو
درست
خبره
مې ته غوښتل تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نوري خوې ول بشي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کنج د یو ځای د مونږ په ټول په یوه چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوو ګاډرو یو پای نه و دکه اگر کنج مقوی زنده ده تامید او دغه وسطی فضایی چی دی مثلا ده گادر ده خیط لانده یا مثلا ده مرکز لانده چی منکل قرار نیسته احتمالا که ده غذای نکرک رو که منکل صدمه را رسید یا ده چت ده مرکز که چی رازو ده زلزله پو وقت که امودی قوه ده زلزله چی مرکبه امودی منورتوهای دی روی نو تامید تدش زیاد که ورکه امودی او دغه چت زای څه زای د اتاق منځ سره لګی نو به تر هم دغه چې واغ کنجو کې او کنجو کې د سیم وی چې اکثرا شون هنګ یا د سیزونه نه چې په موږ باندې راو
بله او بل دغه چې په هغه وخت کې سړی ولارد به تر ده پروت به تر ده ناس کوم حالت کې وي
ولا خو په د دې لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلې ک زلزله دې ورسې سړی وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وو غوړي سره چې څه ولګيږي نو به تر هم دغه چې مثلا د ناس د څه
نیمه ناس وي بله
او نیمه ناس وي چې کله چې تاسو کې زلزلہ نور و درې ده اندغه کوټه دی مثلا خپل اپارټمان دی وتړي او کته دي ستاسو شي
ډېر زیاته مننه خبرونه وخت هم پای ته رسیدلې دی له محترم انجنیر خلیل احمد نادم او همدارس سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجنیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روانہ میں مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روانہ ورو زیردا
ارشد او مد او کیسا زمادا جسر سریدا خار کی روا قاتل خبر پی جس زندگی دا خار کی روا پات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کھکا کینا بل خواسن دے ہوا شکیرا خار کے روا قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روا
ہارون ل درنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل درنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتوری